یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خلک لاس ټایم پایل په خبرونو کو اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپای ټولنه د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلي د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمینه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغاني نیولې چې خپلې هغه افغان نیول شوی چې خپله میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلې و د واشنګټن د پولیسي چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19 په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بي پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بي پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکي اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغیز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربشو ده پروگرام ده مطالب و معرفی ده اروپای ټولنی ویلی په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واورې چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي زه ډېره خوشین یم تنه زنه ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي
کار زمینه نه لرو چې څوک دوه دوه پښې یو لاس و نه لري دی روغ سړی د خپل پر ځان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده د کوم مشکلات سره به نه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ په کې د افغانانو د ګډون په اړه هم تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې په دود دانش کومه نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته اروپایی ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلې دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یو ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلی، خوشاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې او برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10مه په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د غشن افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یو انجلۍ سره لدی چې ښوونځی تړلی دی خو بیا هم د کتاب لوستنې په یو سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشه او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې و چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونه ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په اندازې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشینه یم تنار زنه ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامی امارات ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته ترڅو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور کنجنې نورې هم له زده کړو محرومېږي، نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ، خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم ترڅو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزولي.
شاوخوا 15 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دې ته 12 پورې مکتب ته تللې. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله ډوډۍ به وخوړه، بعد غو دی چې مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته وایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي که دی چې کوي د ماخستان د مالې تقریبا 12 پورې دی د خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابل او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی و، پکې اوناس او هم ذکر دواړو، پکې د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو پکې ګډون کړی و. همدغه سلما خور چې د اتم سیمې یو شاګرد ده، دا پکې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:00 تر 9 بجو خبريږي.
کابل ته په میلیارډونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی، خو طالبانو نشوای کولای افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دی ته لار برابر کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیارډونو افغاني بانک نوټونه په فرانسې کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اټنس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلې دي. د افغانستان بانک د پولند یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټر ساتنس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټر ساتنس راخیستی چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې لدې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چاري اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابي وای نوی بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېشتېدل چې د تړون لمخې 10 میلیارد افغانۍ دي او بل تړون لوي فرانسوي کمپنی سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالی شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وای چې د افغانستان بانک چاري خپلواک دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د اساسو جرګې ټولې 1500 رای اچونې ته وړاندې شوي. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې. زیاتره مستاپ کې د
امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د خزو د حقوق مسله، د خزو د استراتیجی مسله او دا مسلی د قوی مطرح وي. او اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل دی د پارلمان په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه دي کول. په معمولا په دالن ماحول ټاکلو کې زیاتره هغه چی په کولس مشی په لاس کې ده کوئی بایلی په کانګرس کې او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوری خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي چې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وایي.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او سم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د جنو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقه وګټي، په د نمائندگان په مجلس کې وګټي او لسی جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي. په هغه چې فکر کېده ممکن ده د لسو دولس څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوری خان به ډېر لوی صوبی ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوی. یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباط خبرې کولې، همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمیر رای ورکونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ بلله. ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه کې ده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ و د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ و. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر.
له کالیفورنیا څخه جمهور غوښتون کې کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا وزیر چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهور غوښتون کې به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنی درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه په لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلي.
برتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان په اړه تر دې سر لیکلاندې چې په طالبانو کې دیننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي. په یو مطلب کې لیکي وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړ کړي ترڅو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیايي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي ولادي ناروغان معاینه کوي او په یو خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخ وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوي چې خلکو ته روغتیايي خدمتونه ترسره کړي په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي، خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکای د هیل ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړی تر سرلیک لاندې خبره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اگست کې وخت له رسېدو وروسته طالب مشرانو ته ډېرو زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفی په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځ کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یو میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپل دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 متر روسي حملو مخته وضعیت بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولای چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د غولت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو ترڅنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولین سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
شمس جن دی غوونه خوشاله مرګ او چانه وراله منې راوړل مو وس په لایس مو راتلای سم د غوونه شګر دی خوشاله سم ډیر خوشاله سم ولې دا غوښتنه چې تا خلاره دی پر اسو پر وکړې زه په لاس کې د غوونه زړه نه لرم چې دا غوښه پر شې پر موټ ته په شې باندې دی ورځي.
ما نوم حیات الله دی. دا ډیر شکر سوي دی چې زموږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک وته اړتیا لرو او دغه زموږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکه موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوي د پالنې لپاره د ورسره وخت په وخت مرستي وسی او دغه راز دوی ته د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله ده. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلاند کور تلس نه پاره می د غاړې څخه دي چې وڅوک دوی په شی یو لاس ونه لري دی روخ سړی د خپل پرزان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې ز پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرزان داخله کیاس کې.
ما نوم نه د احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نه پدای یو بسکل خو سي مور بزان در یو ځای ورسو نه یواز د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه سپه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به هغه پیژن ولا نه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولین ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولین ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبین دغه که هر څوک پی فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسطوانی چې هغه دی خاطر جلب کوو دغه ځکه دغه زمرد جمعیه هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی ورکو چې څومره موږ په واسطه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. د سهار له د ماښام تر وو بجې د سهار او د ماښام خبرونه لرو.
د خدای تعالی په خاطر موږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمبر ته خدای یو نیم کال کې موږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د موږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم آزاد رادیو کار کوم کار دن پته سلام علیکم هله کوم شي جوړ او روغ از کاری شر احمد ای بیم ده همن ولایت استاد سر په تماس کې مخابراتي شرکتونو صداي هنده دي د شبکې لر اسانه کې تقریبا په لبن کې کار به خسر کمزور نه 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 څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلام نه اونې کې هلي دي ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ده دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو کیو او مخابراتي شبکو ته تروسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه علیکم خلی احترامات ګل محمد سنگن ولسوالی صحه سر په تماس کول ما دا پیغام ته لوړ مقامات پر ورسید کوم مرسته چورور وسنگن ولسوالی ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې ما نو اشتا کوي هغه زواله ورسره ګرځا نو خپل کلیوالو ورنو شناخته خېلو د ماړو په طالبانو کې واغسته لري هغه نشته کېږي کوم مسکن ته هیڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نشته کېږي نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دا مرسته بنده کړي او یاجې دا مسکنان نشته کې وروره پاوزه والا دې نه نشته کې یار مسجد ته جوار چې وسلام
تاسو هم کولای سي چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 24 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غوونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپای ټولنې د بهرونی اړیکو او امنیتی پالیسي مسول جوزف بورل پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په همدې تړاویل یو شمیر افغان میرمنو سره کتلې دي. په موسکو کې راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې، خو د منځنۍ اسیا او د افغانستان ګڼ نور ګاونډیان وربلل شوي دي. د امریکا پلازمینه واشنگتن کې پولیسو ویلي هغه افغان چې هلته خپل میرمنه وژلې و او بیا اروپا ته تښتیدلی و په اروپا کې نیول شوی دی. تورن کس وحید کاشفی یاد شوی چې امریکا وایي له اروپای راستنولو ته هڅې کوي. او د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شامخانی سره د اوکراین پر جګړه، امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم تر لاندې د میورستان نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشي ز فريده سيالم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په څمانه دي. د طالب چارواکو له خوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وځ کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبان وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پرایت کول سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته نه تګ منې کړې دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړې دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دی چې پارک ته دي نه سي. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی د زنوی کاروبار ته سخت تاوان اړولې دي. د ازازي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته د تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله اوای د ډیر کم شوې دي او کشرایت همداسې پر مخ لاړ شي، دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خغلی مهاجر ازادي رادیو ته پرون پلنډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوې دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. د روان د چې پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنیدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړې دي. د دې محدودیتونو په وضع کولو سره کسان په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته شوې دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونو ملمنی مو هر یوه د خزو د حقونو فعال ماریاتو تخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت چې د دې موضوع په ارتباط په موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په سټډیو کې وصل ده. اول با میرمن فوزیت وشو وحدت ستړي مشي په خیر غلي خبرونی ته کدار ته وای چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو پاړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو دا د اوس تفریحي پارکونه هممون ته هم خبر را ورسیده اول دری ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنی منشوي تاسو دغه محدودیتونه ته په کوم سترګه ګوري
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته تاسو میلمنو او همدارنګ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم همرا نه چې مونږ ته مو بلنه راکړه وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړم تاسو ګورې د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او خپل مسرزياتي دا تاسو ویل چې د درې ورځو لپاره تفریحي پارک کړل شوی و دا موضوع د درې ورځو لپاره نه ده د مکتبونو څخه نیول تاسو ونیسي تر اداراتو پورې دولتي ادارات شال تخزي کار کوي همداسې رازو کلبونو ته همداسې رازو تفریحي پارکونو ته همداسې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي او دا د هرې ورځې په پیریدو سره هر هغه ځای چې خځې حالت فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پیږي چې دلته خځې راټولېږي دا محدودېږي زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د خځو له حضور څخه ویر لري د خځو له پوهاوی څخه ویر لري د خځو له منطق او استدلال څخه دوی ویر لري په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د خځو پر وړاندې او صرف هم دومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایې چې له پروت خمو وځي یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیلګول شوی د حجاب مسأله ده د حاده د پانزي د انتخاب مسأله ده نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنۍ په هغه باندې رویه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او پیندې پانتون ته هم پرینتی او دا تابن تاثیرات خپل تاثیرات او غیزې لري په جامعه باندې
میرمن وحدت تاسو یادونه وکړه چې طالبان لمیرمنو ویر لري ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویر لري
تابن دوی ویر لري دا چې دوی کوم خپل دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي زه دا فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجي کی یو ورځ مکتب باندې یو ورځ د پانتون په وړاندې جنې دروي یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي بل ورځ امده غسی مثلا کتابخانه تړي صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم روغرو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګيري وکړي د نړیوالې ټولنې څخه تاسو اوس ګورئ کومې انجونې چې نیول شوی معترض انجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشی کیږي څلويختو نه تر $30,000 پورې دوی باج اخلي نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګيري کوي نور خو دوی چې د کومه پلمه ورته نه لري دا چې مناسب کاپریال مسأله دوی همیشه یادوي حتی دوی مکتب که ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابره وو بیا د اغې نه مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو چې د یو کال په تیرې دو سره دوی هیڅ یو نتیجې ته ونه رسیدل چې د مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو سي در حال کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو والکانو مکتبونه بیل بیل دي اته ټایمونه یې فرق او مزما په یاد د 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شولم مونګ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې او موږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه موږ رخصتي دو ترڅو چې موږ د ساحې نه لګوو زو بیا الکان رخصتي دل نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو زه نه پېږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د خزو په وړاندې په ناحقه محدودیتونه لګوي او خزه غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي او د مشخص هدف یې امدا ده چې خزه باید له ټولنې څخه حذف شي
تاسو ته بیرته راګرځو میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی تاسو رته کوم دا موضوع بیرته جواب کړم دا خبره ته جواب کړی چې طالبانو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه نه ورکول چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغاني ټولنه کې ژوند وکړي آیا بیرته مغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه
ډیر زیات مننه سلامونه تاسو ته تاسو کلرمنې میرمنې او تاسو اوریدونکو ته بالکل حالت خاندان معلومی ہی چھے حالت کم تغیر نہ کرنے لگا سنگا چھے شل کالا پخوا هغه کوم قیدات چې د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه و لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختي دي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیدات، ولې هر ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لورې روانې دي. هغه په سرحدونو باندې د دوی بې عزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې. نو دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار هر رور هر مور غواړي چې دا لوبې تعلیم وکړي، نو د دې لپاره چې لوبې تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي. نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
میرمن ماریا په بخښنې سره تاسو مې اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی اواز ټوله موضوع په خزو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وځي کېږي اواز ته خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې اواز ستونزه په میرمنی ورټوله ده که نور ستونزې هم لارو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولی هغه برخې په پام کې نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زمون اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلی. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي خواته پارک کې ځان نکان قاویز کړي ول، د دې لپاره چې هغوی وویل چې مونږ نه لرو وخت چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکړو. یعنی دا هماغه مشکل دي. په ځای کې دي چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي چې د انسان لومړی زور د دوی همیشه د میرمنو په برخه کې قیدات وځي کوي. د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان میرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیدات وځ کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي. افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم لري او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه مني، ښځه د دوی هر شرط مني. په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار کې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي چې ځکه مناسب ځای هلته د میرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا هغه پارکونه ول. بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه ورته بېل کړل، ښځینه ورته بېل کړل. مشکل هغه شو بیا د دوی له وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې. یعنې هغه د ایجاب مسله یا د فقر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې میرمنې دي نه دي. نو دا میرمنې خو د مستۍ نه دي، یو مجبوریت نه پارک ته دي. دا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي. ګورې هغه پارکونه د منځ دي، هغه تجار چې دي ویل نفقه لاسته راوړي، یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو دپاره ځایونه شته. دا ټول یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي. یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، په د ازادي د مخې نه هم وځپل شي، د تعلیم د مخې نه هم وځپل شي، امنیت خو ابل نه شته. نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا دوی د کومو مشکلاتو سره مواجه کېږي. باور کوي هر ورځ چې موږ په ګاونډي هېوادونو کې یا نورو هېوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت ګورو، موږ ورته ځورېږو. دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې اوس اخته شوې ده. زموږ د وطن اوس هېڅ هم نه دي پوره. سل شیل کوو او دوی ځانمن فرمایشونه دي چې د میرمنو په برخه کې تعلیم په درولای دی کار کې درولای دی اوس نو ته هم تم نشي تلای حال دا چې امام د سیزم نه افغانستان هوا ډیره سړه ده چې موږ کورونه کې څه نشي کولای دومره مواد د سوخ نشي اخیستلای میرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړ شي او حمام کې هغه هم یو غریب هغه حمام مخکې وړي هلته یو غریب ناست د حمام ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي دوی ځي په ډېرې کمو پیسو باندې هلته حمام کې نه نارینه شته نو ډېر معقول دی دا هم سړی کېږي پاک هم تړل کېږي هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده ښځه باید د ټولنې لرې شي په کورونو کې کښېنه شي تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پنتون باندې هم دوی بندیز نه دي او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغو د هغوی مېرمنه په انتحاري کښې د منځه تللي د هغو مېرمنه په جنګ کښې د منځه تللي هغه په کور کښې مارم نه لري هغه نه فقاور نه لري هغه مېرمنو ته به د دوی جواب ښيي آیا هغه مړه شي هغه د منځه لاړ شي یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري نو داسې وزه کوي خو داسې وزه کوي چې یو مقابل انسان په کښې راحت وي په کښې ارام وي دغه ژوند په کښې مخکې وي داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا کوي داس وزه وي او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي نهایت د دوی معذب
مېرمن ماریا دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي مېرمنې له کاره محرومه دي اوس نشي کولی چې کار ته لاړه شي حمامونه هم دا بند شول پارکونو ته هم نشي تللی که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کښېنولې آیا دوی به په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي
هېڅکله هم ځکه د افغانستان اقتصاد خو دا د یو کال نه را په دې خوا تقریبا ډېر زیات د منځه تللی مثال ګمرکونه دي فعالیت نه شته د ګمرکونو عایدات نه شته تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کښې دي نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي یعنې مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کښې پیسې نه شته چې کارمندانو ته ورکړي شي نو دا خو اقتصادي ضربه په خوان افغانستان ته وارده شوې ده او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کښې کار وکړي هغه هم د ټولنې د فعالیته محرومه کېږي نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري ولس دوی مجبوري چې تنه ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي نور به یعنې یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کښې د ټولنې کومک د جهاني ټولنې کومک ته به ناست وي که هغه وي به کمې د افغانستان ولس به د لوږې هم تباه کېږي اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنې مکمل به د تباهي سره مخام
ډېره مننه مېرمن ماریا تاسو ته بېرته راګرځو مېرمن وحدت که تاسو راته ووایئ چې مېرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه مېرمنې د ډېر محدودیتونه وضع کړي تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي آیا افغان مېرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي تاسو څه فکر کوئ
تل افغان مېرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي افغان مېرمنې تل په افغانستان کې ابزار او قرباني ورکړې ده او د الی په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې د همدغو ښځو څخه د الی په توګه استفاده وکړي دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي طبعا دا کار دوی د همدغه هدف دپاره کوي دوی کوم داسې بل هدف نه لري سربیره پر دې چې مېرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړله دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي کدرونه شته دي دوی کدرونه دي په هر هغه دفتر کې چې ښځې فعالیت درلوده هغه بخشونه کاملا فلج دي تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو دغو بخشو ته د ګاونډیو هېوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوي دي ځکه چې دلته قدر نشته او قدر شته دوی نه نیسي ښځې په کورو کښې نه ولیدي نارینه ځوانان هم چې دي هغوی نه جذبېږي خپل په ټیم کښې دوی قدر نه لري
نو په زوازی ز په ثبوت تاسو ویلای شم چې امدا وس خاروالی کې بهرنی وګړي کار کوي په مخابرات وزارت کې د گاونډي هیواد ادبا حالت کار کوي مالی وزارت کې امدا غسه نو هدف مشخصا زنه غواړم چې اخادي خاطب لرشم ساس سوال ته غواړم چې جواب ورکوم همدا د چې دوی راشي د نړیوال ټولنې سرخطو ته راشي اغه ځانته د اغه توجه ځانته جلب کی پم دې معنا باندې د هر خوانه په خزو باندې فشار راولي د هر خوانه په خزو باندې محدودیتونه لګوي د حجاب مسله د مکتب مسله د پارک مسله همدونه پاتې ما مخکې ویل چې دوی قول فاچوي د په کورو باندې او د ورته وای چې نور مو زید که احتجاج اج کو کې اعتراض کو نیول کیګو زپل کیګو شکنج کیګو کورنۍ باندې فشارونه راځي هم دغه سي چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي نو کله چې دغه یو خزانه ول کیږي حوزې ته وړل کیږي په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو هفتو هفتو هغه ساتل کیږي تا بندا د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزانه فعالیت نه پریږدي چې بیرون وځي اعتراضونه دوی هغه سرکوب کوي شمنګه شکنجه کوي نیسمو هم دا اوس موږ درې جونې پاوزې کې دي لویرې کورنۍ خبرې نشي کولای کړل رسنیو سره یې شریکو هم کورنۍ وای چې موږ په تهدید کې موږ غوښل کې ګټول تلیفونونه یې موږ اخیستې دي موږ لور هغه کې دا پاوزه کې دا قومندانی کې هم دا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې دا لاس ورځې تیریږي مطبوعاتي کانفرنس نه وړي دا تاسو فکر وکړئ دغه فامیل باندې څه تیریږي ام دا اوس زینب رحیمی دو ورځې درې ورځې پاوزه کې تیر کړ په ضمانت باندې خوشی شو اوس یو ځای کې پټ ده امداغه سي فرحت نامعلومه ده هر ورځ مونږ جونې ورکیږي احمد کورنۍ له ډار خپل غاګ نشي پورته کولای دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې خلک په دې باندې پويږي متاسفانه چې نړیواله ټولنه مونږ یوازې پرې خودلې یو امداغه سي د افغانستان خلک هم ناري نه مونږ یوازې پرې خودلې یو چې مونږ سره غاګ نه پورته کوي مونږ سره یو زینه ودرېږي کله کله سوشل میډیا کې مونږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پويګم دا سي کوي او هدف یې دا ده جنو دا عجیب غریب زه خیر دا پریګدو اما هینه موداده چې دغه خلکو نشي یو بل سره ودرېږي
کپلند کې دامر ته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې د محدودیتونو په مېرمنو وزکیږي که دوی مبارزه کوي هم زپل کیږي نور څومره په افغانو مېرمنو کې د قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي او دغه کم محدودیتونه چې ور باندې وزکیږي د دې لپاره چې هدا اقل دوی وکول شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي
طبعا کې موږ هر ورځ ګورو چې هدا اقل د ورسپول لارې وینو چې په سلهاو جونې سره راټولېږي او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وزي د دې لپاره چې د دوی عزت او ابرو مخکې مو ویل چې دا ډیر د افغانو خزو لپاره مهمه ده اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزات ته ادامه ورکوي او دا هر ورځ موږ جونې فعالیتونه پراخېږي د ولایتو په کچه تاسو وکتل په د پوانتون جونې بلخره د افغانستان خزي هم اغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پوري کړي دا دغه نسکورکیږي او ټول سره به یو پاتون تر اوزي زه په دې باندې متيقنه يم چې بلخره د صبر کاسې نسکورکیږي او ټول سره یو ځای په یو غاک برپورته شي او د دوی پر وړاندې به ودرېږي هیڅ وخت دغه سي محدودیتونه به د خزي روحیه او انګیزه ضعیف نه کړي موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځ په تیرې دو سره میرمنې ډیریږي هم د اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شال موږ سره غیر مستقیم کار کوي نه واړي چې نومې واخیستل شي موږ سره د تخنیکي همکاري کوي موږ سره نور همکاریانې لري اما نه غواړي چې نومې واخیستل شي هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري ولې ډیر نجونې دي چې هم د اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته
ډیر مننه تاسو به بیرته راوګرځو مېرمن ماریا که تاسو راتوئ دغه پارکونو ته عموما په دې روستیو کې داسې مېرمنې چې عموما عمر به ډیر وو یا بل خپل خاوند سره یا بل زوی سره د دې لپاره چې هغه به ناروغ وي یا تاسو مې دونه کړی ډاکټر توسیه به ودوی پارکون ته تللی سهار کې یا ماخام کې د دوی لدین وروسته په دویم بندیز ولګید شي دوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. حمامونو ته عموما هغه کسان تل چې دوی په پکور کې د ګرمېدو مناسب زیرمن سکول او د ماشومان ته د حمام ورکول یې خپل هغه توان بینه درلود. اوس دغه محدودیتونه وځه شول دی روس نه دوی مکلف دي چې اوازه په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازه د پارکونو او حمامونو په برخه کې په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمند یاستې چې دوی همکاري نه کوي خزو سره نو سره ودریږي نه راپورته کیږي غږ نه پورته کوي.
زموږ په ګیله د خپل عام ولسمه د موجوده ادارې نه خو ګیله پدې نه کوي چې دوی فکرن همداسې آیاشي وي او ماده شي وي د افغانستان تر هغه نه چې د افغان خزو د اسلام د نظر دوی هیڅ حق نه لري. البته د دوی د نظر حال دا چې اسلام د څه نه وایي څنګه چې دوی وایي دوی نه د تعلیم حق لري نه د کار حق لري او نه بهر ته د چلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کوره ویستل کېږي یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا ګیلونو ته وړي نو بلکې باید دغه افغان باید د شرم مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په استفار باندې دا افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتي. یعنې د دوی نه هېڅ امید مونږ نه لرو چې ګیله وکړو. خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه ده. زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري جهاني ټولنې دفاترو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دي دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمنې ووهي. مثال مونږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې مونږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو. مونږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. مونږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده. لکه څنګه چې ته انسان یې په دې ټولنه کې مونږ هم انسانان یو. مونږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زموږ ګیله د هغه عامو افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان دننه موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنه ته مراجعه وکړي د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څخاف نه تر سترګو کېږي که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده د سرو د ملي مسله ده د سیاسي مخالفت مسله ده ولې د عام ولس د غږ مسله نه شته. زمونږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به مونږ تاسو ته وایو تاسو من هیڅ یو انسان که ما طالب نه مني ته خو روشن فکره یې ته خو مینه نه ته خو یعنې په یو تعلیم محیط کې تربیه شوی انسان یې ته زما مشکل نه ویني ته ولې زما دپاره غږ نه پورته کوي. نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي. نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي نو چې انسان په هغه دین یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاشي نه په بغیرتۍ سره دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي د دې په حالت دوال په حالت کې خپل حق غواړي یو ورونه ولې نه شي کولی. زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کوي تر څو خپله حکومت دا شته حکومت هم واوري نړیوال هم واوري ګاونډیان هم واوري تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پانسمونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي. هلته دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي ځکه حالت ورو ورو خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې استعداد وده کېږي تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات وده کوي. نو زمونږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زمونږ ورونه او په بهر کې نشته افغانان نه راځي وکړي د نن کومې خویندې چې شهامت کړي د هغو د ننګ وشي د هغو د ملا وتړل شي تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. نه یوازې دا چې هغه سپور شي بل هغه د دې په بدل کې هغه تولین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ. حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایه چې تولین کېږي د اکثرو دخوانه. نو دا یو صحیح عمل نه ده او که په دغه رقم مخکې لاړې شي باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. میرمن وحدت که تاسو مرته په لنډو کې ووایي. میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي. تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا حق د میرمن تو تخیل خبره ز تاییدوم په نړیواله کچه باندې باید غاک پورته شي نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د خزو غاک پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي ترڅو هغه هم زموږ ترڅنګ ودرېږي. تاسو ګورئ په ایران کې یو خزه وشل کیږي خبره تر کوم ځای پورې رسیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکراریږي اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته هم دغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کو یا وخیو په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مونږ نه ده پورته کړی. زموږ هیله د هغو خزو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لس رسیلری نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د خزو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه تلزي خبرې کوي د افغانستان د خزو وضعیت په سمه معنا باندې غلط بیان کی ترڅو نړیواله ټولنه موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یې واضح پرې نه کړي.
ډېر زیاته مننه کور مودان د خبرونې لمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه تر بلې خبرونې ښه چاره.